Radio.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده. ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال مرغومی جدي و مده 2023 میلادي کال د دسمبر 28 ده. په لیدې سات په خبرونو کې د افغانستان سیمهیزو رسنوی د کابل د طبي علومو د پوهنتون د استاد ډاکټر عبدالغفار همدرد وژل کېدو خبر ورکړی دی. پژواک خبری آژانس په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ د ویان خالد زدران په حواله ویلي چې پیښه پرون مازدیګر د کابل ښار په اتمه حوزه کې شوې ده. د راپور له مخې دغه ډاکټر د خپلې ماینه خانې مخ ته د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو پژواک د خالد زدران په حواله ویلي هغه مشکوک کس نیول شوی چې د ډاکټر همدرد کورنۍ پرې د قتل ادعا لري. په کابل کې تر دې وړاندې هم ډاکټران د ترور او تښتونې او نورو جنایي جرمونو قرباني شوي دي. د ال عربیه هوایی شرکت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې راتلونکي جنوري میاشتې په لسمه به کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. په شارجه کې د ایالات متحده عربي اماراتو دې شرکت په یو اعلامیه کې وویل چې کابل ته به په ورځ کې یوه الوتنه ترسره کوي او هغه به مستقیمه الوتنه وي. د ال عربیه شرکت اجرایوي رئیس عادل ال علي ویلي دا مسافر ته د خو او ارزان بعد هوایی خدمتونو په وړاندې کولو او هم د فعالیتونو د پراختیا لپاره د نویو ځایونو د پنهخه کولو په برخه کې د دې شرکت د ژمنتیا نښه ده. ال عربیه هوایی شرکت کابل ته ډیر ژر د الوتنو د پیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې تیره میاشت فلای دوبۍ کابل ته الوتنې له سره پیل کړې. ال عربیه هم لکه د نورو هوایی شرکتونو په څیر پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د افغانستان متحده عربی اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د دریو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د دې لومړنۍ لوبه د افغانستان په وخت سبا ماسپښین درې نیمې بجې د شارجې ښار په سټډیوم کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې د افغانستان او اماراتو لوبډلې د دغې لوبلړۍ دوهمه لوبه د دسمبر په 1 او درېیمه هغه د جنوري په 2 نیټه ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې له متحده عربي اماراتو سره دوه غیر رسمي لوبې هم درلودې چې دواړه هغه افغان لوبډلې وګټلې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د چهارشنبه په ورځ اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې خپل یا یو متحده ډله به د دوی د لوړپوړي قومندان رضا موسوی د وژنې غچ واخلي. د غیرانی جنرال د تیر دوشنبه په ورځ د سوریه پلازمېن دمشق ته نږدې د اسرائیل د مزایلو په برید کې وژل شو. د اسرائیل پوځ ویلي د بهرنیو رسنیو د راپورونو په اړه تبصره نه کوي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو ویان رمضان شریف د غچ اخیستنې د چمتووالي خبرداری ورکړی دی. د اسرائیل پوځ په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د ایران اړوند اهدافو سلګونه بریدونه ترسره کړي دي. د اردن پاشا عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي له غزیه او لویدیځ غاړې د فلسطینیانو د وتلو په هدف د اسرائیل هر ډول اقدام ردوي. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دغو مشرانو دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په قاهره کې تر یوې سرمشریزې غونډې وروسته کړې دي. دواړو مشرانو په یو خبر پاڼه کې ویلي نړیواله ټولنه باید پر اسرائیل فشار راوړي چې د سملاستي اوربند هوکړ وکړي او اجازه ورکړي چې غزې ته کافي مرستې ورسیږي. د اسرائیل او حماس څخه دریځ ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني هغه وخت جګړه پیل شو چې حماس د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې له 1000 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. روسیا او هند پرمختللو پوځي تجهیزاتو د ګډ تولید ترو په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو پرون چهارشنبه له خپل هندي سیال سوبرامانیام جی شنکر سره تر لیدو کتو وروسته کړې ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې لاوروخ په یوه خبری غونډه کې وویل چې دغه همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه ده او د یوریشیا د لوی وچې له امنیت سره مرسته کوي. جیشنکر ویلي هغه او روسي سیالۍ د دوه اړخیزه سوداګرۍ او پانګونې د اوکراین پر شخړو او د غزې پر وضعیت هم بحث کړی دی. لکه چې له 2022 کال رئیس روسیه پر اوکراین د یرغل کبل د لویدیز بندیزونو سره مخامخ د هند روسیه یو عمده اقتصادي ملګری پاتې شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي له پاکستانه اکثریت افغان کډوال په تش لاس افغانستان ته ستنول کیږي.
پاکستان امیر چیان والا کار ویلې دي مینه هوې دارا کورک ده چې موږ به څه وکی.
دا پروګرام د غرض وایي په افغانستان کې پروان ژمی کې د خوراکي توکو په ګډون د سون توکو بیې زیاتې شوې دي. په ننګرهار کې چارواکي د ترافیکي پیښو او د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکوي.
زه چې کله ننګرهار ته روان وم په لاره کې ما ډېرې حادثې ولیدلې چې موټروانان د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ولې.
په اروزګان کې روغتیایي چارواکي وایي ډېری ماشومان په موسمي ناروغۍ واخته شوي دي.
ولا اوس هم په دې ژمي کې مریضي سناسه ډېرې سوي دي. زموږ خپل په کورنۍ داخل کې ماشومان ډېر په زکام اخته دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په غزې ترنګ کې په ډلیز توګه د خلکو بې ځایه کېدو ته د روغتیا نړیوال سازمان ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
د خلونو ریوال پروګرام WFP وای له پاکستانه زرګونه افغان کډوال تش لاس افغانستان ته ستنول کیږي. د خلونو ریوال پروګرام وای له افغان کډوال مجبور کړی شوی چې د کور ټول وسایل شاته پرېږدي او له د هواد خالی لاس وزي. له پاکستانه د ستنول کیدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه داسې مهال ښودل کیږي چې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي یو ځل بیا له کډوالو سره د نړیوالو نورمونو په چوکاټ کې د ښه چلند غوښتنه کړې ده. تفصیل اسد الله الدین نورو.
له پاکستانه د اخراج دونکو افغان کډوالو وضعیت او نامعلوم برخلیک ته ورځ تر بلې اندېښنې په زیاتېدو دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي دغو اخراج دونکو کسانو کې زرګونه هغه تش په لاس هیواد ته ستنه کړې سوي دي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې په دې اړه د هغه افغان ویډیوي خبري خبرې کړې چې پاکستان کې د کډوالۍ له 14 کال تیرولو وروسته اخراج شوی دی. د دغه راستنه کړل سوي کس نوم نه دی یاد شوی، خو په وینا یې توانېدلې چې یوازې دوی کمپلې له پاکستان راوړي او اوس حیران دي چې څه وکړي.
پاکستان امیر چیان والا کار ویلې دي یہ کمبل ہم یو دو کمبل ہم روڑی ویدے سیم دی ویدے مین ہویس درا کو رکھ دائے چمیک بیس چھا وکی ہن دار مز دی راشت ان بل شائش تاریخ شائ چ میدان کرو وکی.
پاکستان لتیرو نجد دو میشت رئیس لہغه ہوا دد سبان دی ولس لاک بیا اسناد افغان کڈوالو د اجباری استلو لڑی پایل کڑے دا. پدې مده کې د ملګرو ملتونو او د ژغورنې نړیوال کمیټې په وینا نجد نیم میلیون افغانان افغانستان ته اخراج کړی سوی دي. په پاکستان کې میشت یو کډوال چې خپل نوم نه دی ښولی ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو حکومت دی د کډوالو د جایدادونو په اړه د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي.
اوس موږ ډېر مصرفونه دلته کړي دي، نو موږ نشو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. که موږ ووځو موږ به شیان په نیمه نیمه بیه خرڅوو او بیا به د پاکستان څخه ځو. چې پر دې خبرې سی وای تر څو چې موږ دا ټیم راکول سوی وای نو بیا به موږ تللی وای. اوس موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو. زیات خلک قانوني اسناد هم لري، دوی دا رقم وزي چې خپل شان په نیمه بیه خرڅوي. د 20 لک روپو شی په 10 لک خرڅوي، په 15 لک خرڅوي.
پاکستان داسې مهال د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ شول سوی او د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې شاوخوا 9 میلیونه افغانان دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. بیلابیلو بشري ادارو او سازمانونو د پاکستان له حکومته غوښتي چې په اوس وخت کې د کډوالو د اجباري ستنولو له پریکړې لاس په سر سي، خو پاکستان دغو غوښتنو ته پام نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پرون چهارشنبه کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې هیوادونه دي له افغان کډوالو سره د نړیوالو نورمونو په رڼا کې چلند وکړي.
موږ داسې وایو چې د دنیا نورمونه چې کوم دي یا کوم اصول چې دنیا جوړ کړی دي مورواج افغانستان مهاجرین چې اوس په کوم مصیبت او تکلیف کې مبتلا او لیدلی دي دلته پسره ژمی باندې د رستنول او د مخته پیوام مشکره جوابوي دلته بیا ځای په ځای کوي.
د ملګری ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری وایي چې دا مهال شاوخوا 8 میلیونه افغانان د کډوالۍ او په کور دننه د بې ځایه کېدنې شپې ورځې تیروي. د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون بیلابیل بشري بنسټونه او د طالبانو حکومت له پاکستانه اخراجیدونکو کډوالو ته مرستې رسوي، خو د کډوالو اړتیا زیاته ده او سوي مرستې ورته بسنه نه کوي.
و امردل چې د خورونو ریوال پروګرام وایي له پاکستان اکثریت افغان کډوال په تشلاس افغانستان ته استنول کیږي. دې پروګرام د غرض ویل چې په افغانستان کې هم د انټیرو میاشتو په پرتله د خوراکي توکو په ګډون د سوند توکو به هم لوړې شوې دي. په ورته وخت کې په یو شمېر ولایتونو کې خلک هم شکایت کوي چې د خوراکي او سون توکو د بای دومره لوړې شوی چې دوی د اخستو وس نه لري.
د خوړو نړیوال سازمان د دسمبر د میاشتې د درېمې اونۍ د اونیز بازار پر راپور کې ویلي چې د اوړو په استثنا په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې د 2020 کال د مارچ د میاشتې د دویمې اونۍ په پرتله هغه مهال چې د کورونا ویروس لا نه و خپور شوی د پام وړ لوړې شوې دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې د 2020 کال د جون میاشتې په درېمه اونۍ کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د غنمو، اوړو او غوړیو پرته د خوراکي توکو بیې د پام وړ لوړې شوې دي. WFP په دې راپور کې زیاته کړې چې د ژمي د موسم له پیل سره په دیونۍ کې ورځنۍ مزدوري ته لاسرسی د تیرونۍ په پرتله 8% کم شوی او دا په داسې حال کې ده چې په سړو ولایتونو کې د یاد شمیرې د لوړېدو وړاندوینه کیږي. دغه سازمان وایي تیرونۍ د ژمي د موسم له پیلېدو سره د سکارو، لرګیو او بوریاري په ګډون د ژمي د اړتیا وړ توکو بیې یو څه لوړې شوې دي. په همدې حال کې د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د خوراکي او سون توکو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکي ادیبې ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
بلان رفتن مواد سوخت مواد خوراکي بسیار سره
د سوخت او خوراکي توکو د بیل وړې دوسمو پر شوان ډیر غیس کړی دی. ټول بیکاره هم دی، کټوټه هم نه لري. څه کول مو نه شو کولای چې لږی وخلو. ما شومان او ناروغان لرم، ډیر سخت ده. د ډالرو د بیل وړې دوسره خوراکي توکو بیل وړ شوې او هم غسیل وړ پاتې شو. اوس چې ډالر دې چې وي هم دی، به یو کې تغیرات نه دی راغلی. مواد
خوراکي د هم دغه قیمت تغیرات هیڅ نه ماده ده.
زهرا چې د پنشیر ولایت دا اوس په کابل کې ژوند کوي، بیکاری ته په پام د خوراکي او سون توکو د نرخونو لړوړو به یو شکایت کوي.
هر څه قیمت اساس ګوشت خمای چې
هر څه قیمت دی، د ډېری قیمت له لاسه خو غوخه بيخي خوړلې نشو. سکاره من په 300 شوي، د بلوت لرګي سکاره هم نه دي خراب سکاره. هر څه قیمت دی، مکرونی هر څه قیمت دی. مکرونی من په 200 او بوره من په 800 ده.
څه شي سات دورس
خو د کابل ښار یو هټیوال نوید ادعا کوي چې د جمهوریت نظام په پرتله د خوراکي توکو بیې یو څه راټیټې شوې دي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
قیمتای امروز به نسبت به قیمت د جمهوریت د دورې په پرتله ډیر لږ توپیر لري او باید ووایم چې په دې ورستیو کې د جمهوریت دورې په پرتله به ډیر کم شوې دي.
دوران جمهوریت درې اواخر ارزان تر شوه.
دا په داسې حال کې د چي د بشري حقوقو یو شمېر بنسټونو د بیکاری، فقر او سړې هوا لامل د افغانانو لپاره د راتلونکو سخت ژمي وړاندوینه کړې و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا د وروستیو راپورونو لمخې په افغانستان کې 28.2 میلیونو خلکو په ګډون چې بشري مرستو ته اړتیا لري له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو شړل به په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمېر نور هم زیات کړي. وچا زیاتوی چې په 2023 کال کې له 1.3 میلیون اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره 3.6 میلیارډ ډالر مرستې ته اړتیا ده. خو په دې وروستیو میاشتو کې مرستندوی بنسټونو په پرله پسې ډول په سګنی ژمي کې اړمنو افغانانو ته د مرستې رسولو لپاره د بودیجې د نشټوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې په غزې ترنګ کې خلکو بې ځای کېدنې ته ژور اندېښنه لري. د سازمان پرون چهارشنبه وویل چې کارکوونکو له خان یونس څخه سیمه څخه لسګونه زره کسان د تېښتې په حالت کې لیدلې دي. دا هغه سیمه ده چې اسرائیل پرې درنې بمباري کړې دي. تفصیل په دې راپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له غزې څخه په ګڼ شمېر کې د خلکو تېښته د افونی ناروغیو د زیاتوالي د خطر لامل کیږي او د بشري مرستو بهیر ستونزمنوي. د غسازمان د چهارشنبه په ورځ ویل کارکونکو یې په غزه کې د خان یونس لسیمه د لسګونه زره کسانو د تېښتې حالت لیدلې دی. د هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کې اسرائیل پرې درنې حملې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا خلک له دغه سیمه پلی او د غراز پر خرو او موټرو کې د تېښتې په حال کې دي. په لویدي زغاړه او غزه کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریک پیپر کورن د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر ولیکل چې د کورنیو بې ځای شوو کسانو نوې څپې ته ژوره اندېښنه لري. د نوموړي په خبره دغه وضعیت د دې لامل شوی چې د غزې په جنوب کې په روغتیایي مرکزونو د خلکو فشار زیات شي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ د چهارشنبه په ورځ د غزې په جګړه کې د خپلو دریو نورو سرتیرو د وژلو خبر ورکړی دی. د رویټرز خبری آژانس په وینا د غزې په جګړه کې د اسرائیل د وژل شوو سرتیرو شمیر 1600 ته ورسید. بل لور ته د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي چې په یوه شپه او ورځ کې اسرائیلي پوځیانو 1590 فلسطینیان وژلي او څه باندې 300 نورې ټپیان کړي دي. حماس سخت دریځ ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس د 13 اکتوبر میاشتې په ومه پر اسرائیل په بریچ سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نورې برمته کړل. تر دغه پیښې وروسته اسرائیل پر غزې تړانګه بریدونه پیل کړل او دغه سیمه یې کلا بند کړه. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 21000 اوښتی دی او په وینا یې څه باندې 55000 نور ټپیان شوي هم دي. اسرائیل حماس تورنوي چې د ملکیانو په منځ کې پوځي فعالیتونه کوي او د هغوی ژوند په خطر کې اچوي، خو حماس بیا دغه ادعا ردوي. د اسرائیل پوځ وایي تر کومه حده چې واس کیږي په غزه کې د ملکیانو د خوندیتوب هڅه کوي. پر اسرائیل بیا د ملکیانو د وژنې په خاطر نیوکه او فشارونه زیات شوي او ان نږدې متحده امریکا هم ویلي چې دوی د په غزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبل مخنیوي ته ډیر کار وکړي.
له خبرونو ور اخوا
دبرخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. اجمل ان ته بغښ شو.
دا یوری شیر ټایمز خبرونه په خپل ورستۍ غړنه کې د کونړ پر سیند بند جوړولو طرحې ته کتنه کړې وای چې د طالبانو لخوا د اوبو د بندونو جوړولو هغوی پیاوړي کړي خو غونډیان یې غوسه کړي دي. خبرونه وای د طالبانو حکومت نړیوالو ټولنې پر رسمیت نه دی پیژندلې د افغانستان پر سیندونو د بندونو د جوړولو پلانونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د اوبو د مدیریت او په دې برخه کې اقداماتو ته د پخانی جمهور رئیس اشرف غنی د واک پر مهال ډیر پام وروښت چې واک ته د طالبانو له بیاسلی رسیدو وروسته دوی هم په دې برخه کې د تیر حکومت د زینو طرحو پلي کولو ته دوام ورکړ. یوروایشیا ټایمز د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد لخلی وای افغانستان باید د خپل سندونو به مدیریت کړي، هغه کفارا کیوي که هلمند کیوي که فاریاب کیوي او یا کونل کیوي. دا نوموړي په وینا د دوی حکومت خپل پریکړه کړې او دا د افغانستان د خلکو حق دی چې باید ګډه ترې واخلي. دا یوروایشیا ټایمز د دې لیکنې په بل برخه کې راغلی هندستان چې په 2014 کال کې د سلما د بند په جوړولو کې مرسته وکړه اوس چمتو دی چې خپل تخنیکی تجربه له افغانستان سره شریک کړي. خبرونه وایي افغانستان د 15 لویو سندیزو حوزو سرچینه ده چې کولای شي د خپل اوبو اړتیا پوره کړي، خو وړاندې لیکي چې د څلورو سندیزو حوزو اوبه نورو هیوادونو ته بهیږي. لیکوال وړاندې وایي د کونړ پر سیند برېښنا د بند جوړول به د طالبانو د حکومت او پاکستان پر سیاسي او امنیتي اړیکو بیا اغیزې نه وي، ځکه د افغانستان لخوا دغلته د اوبو مدیریت په پاکستان کې د خطر زنګونه کړنګي. د لیکنې په وینا پاکستان په دې باور دی چې د کونړ پر سیند د اوبو د بند جوړولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه به د پاکستان پر ضد د دښمنۍ یو اقدام وي. ل سکاتلند خبریدونکو بایلاینس خبرونه خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان د خزو پر وضعیت ولیکنه کړي چې سر لیکي دي افغان خزې له ورسنې ژوند لري پاتې دي. خبرونه واکته د طالبانو لرستو وروسته د خزو د کار او زدکړو د محدودولو اقدامات ته اشاره کوي او زیاتې افغانستان کې ډېری خزي په دولتي او نه دولتي ادارو کې د کار اجازه نه لري او نجونې نشي کولای چې منځنوي خوونځیو لیسو او پانتونونو کې زدکړې وکړي. د لیکنې د لیکوال په وینا پارکونه، لوبغالي، سیاحتي سیمې او سنگارتونونه هم د افغان خزو پر مخ تړلي او دوی دا مهال په خپل ورځني ژوند کې د کور په څلورو دیوالونو کې حبس شوي دي. د خبرونه په وینا لویدیځو هیوادونو افغان خزي او نجونې هېرې کړي خو د دوی د حقونو لپاره به مبارزه دوام ولري.
په ننګرهار ولایت کې چارواکي په ترافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکوي. یو شمیر هغه کسان چې په ترافیکي پیښو کې د کورنۍ غړي مړه شوي وایي ډېری موټر چلوونکي بې احتیاطي او د دوی پټکو یا هم نشه کې موټر چلوي چې له امله دا ډول پیښې رامنځته کیږي. د لویو لارو خرابوالی د موټر چلوونکو بې احتیاطي او نامسلکي توپ د ترافیکي پیښو د زیاتوالي نور لاملونه بلل کیږي.
په نګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ایزو مسولینو د ورسنیز کانفرنس پر مهال ویلي چې تیرو لسو میاشتو کې نګرهار کې سل ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې پکې نه شپېته کسان مړ شوي او یو سلو پنځه پنځوس نور ټپیان شوي دي. د نګرهار لپاره د طالبانو د امنیه قمندانې مرستیال مولوی محمد طاهر مبارز د یاد مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل
په دغه ترافیکي پیښو کې نه شپېته کسان چاته دیرش نارینه اته خزینه او درویشت ماشومان دی ژوند له لاس ور کړی. په دغه ترافیکی پیښو کې یو سلو پنځه پنځوس تنه چې یو سلاته یې نارینه دولس یې خزینه څلور دېرش ماشومان دی ټپیان شوي.
نوموړي که څه هم کره شمېر وړاندې نه کړ خو وی ویل د یادو ترافیکی پیښو په تړاو یو شمېر کسان هم نیول شوي دي. هماهال هغه کسان چې ترافیکی پیښو کې د کورنۍ غړي مړ شوي ادعا کوي چې ډیری موټر چلوونکي له دې امله بې احتیاطي کوي چې نشه وي. امیر چې د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ اوسیدونکی دی او میاشت وړاندې یې په یو ترافیکی پیښه کې د کورنۍ یو لس غړي مړ شوي ازادي راډیو ته وویل دغه راز فرید د ننګرهار ولایت د اتمې ناحیې یو بل اوسیدونکی دی چې وایي شل ورځې وړاندې وکلان وراره په ترافیکي پیښه کې ووژل شو
او زمونږ د کور نه لږ بیرون نه لږ تقریبا سل متره چې د کور نه ونو سل متره وړاندې او نو د پاس نه راغی او دی خوانه ورور مې روانو دا ماشوم نشانه منډې والې بس افغانۍ نور راغی او هغه څه وشو خالد په شهادت ورسېده. هغه د وجې نه تېخي د موږ بعضې اکثرت عملي کنه باران
تغشان محمد الله چې د کابل او ننګرهار ترمنځ تګ راتک کوي وایي چې هر ځل تللو کې د موټر چلوونکو د بیغوري او د لارو د خرابوالي له امله د ترافیکي پیښو شاهد وي. هغه ازادي رادیو ته وویل
زه چې کل ننګرهار ته روانم په لار کې ما ډېری حادثې ولیدلې چې موټر وړاندې بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ولې په دې حادثو کې ځینې کسان ټپیان شوي وو. دا یو ځل نه ده زه په څو څو ځلې د دې حادثو شاهد وم چې ما پکې ولیدل ځینې کسانو پکې ژوند د لاسه ورکړی وو او ځینې ټپیان شوي وو.
نوموړی له موټر چلوونکو غوښتنه کوي چې په احتیاط او مسلکي ډول د موټر چلونه وکړي څو ترافیکي پیښې رامنځته نشي. ننګرهار د هیواد په ختیځ کې یو له ګڼې ګوڼې ډک ولایت دی چې په روان لمریز کال کې پکې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو په خبره د ترافیکي پیښو ډېروالی رامنځته شوی دی. دغه ولایت ته له کابله غځېدلې لویه لاره چې پیچلی جوړښت لري ډیری وخت پرې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. که څه هم د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلینو د دغو ترافیکي پیښو د لاملونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو مخکې رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د چلوونکو بې احتیاطي او د لویو لارو خرابوالی ډیری وخت د ترافیکي پیښو د رامنځته کیدو سبب کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته. په اورزګان کې روغتیا پالان وای په دې ولایت کې د هوا په سړې دو سره په ماشومانو کې موسمي ناروغي زیات شوې دي. روغتیا پالان د غرض د کورنۍ ولمشانو هم غواړي چې خپل ماشومان روغتیا ته زیات پاملرنه وکړي. تفصیل په دې رپورت کې.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په ماشومانو کې موسمي ناروغي لکه سینه بغل او زکام زیات شوې دي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه ماشومان د سړې هوا لامل ناروغ شوی دي او غنې سینه بغل او غنې نورې بیا په زکام اخته دي.
ما نوم شپوله موږ ماشومان خدای سره ډېرې دي تاور ده د ورځې چې ډاکټر ته بوزه او ډاکټر ته راول مال خو قرباني سم وچکلې جانو دغه وچکلې کې تخې دي او زکام یې بوله کې چې شي بوله ولخ نه ګولې چندانې تاثیر پرکې.
نومی نور آغا پچان دی در بازار رسیدون که
والا وزم پا جه جیمی که مریضی سناسل دیری سیوی دی زمش پل پا کورنی داخل که ماشومان دیر پا زکام اخته دی پا شیری اخته دی دا دیر ماشومان اوز پاخته سیوی دی زمش پل پا کورنی که تیر روز ما روستلی و داکتر تنو بیا میشه بخانیه تا بوت لاتم بیستر کرده نو زکامون دیر سیوی دی دستون در دی زکام دی تبی دی.
نومی محمد حلیم در جیمی پر اتک سر پا طول هیواد که زموش پا افغانستان که ماشمان دیر پا ناس ناسی او داد زکام پا ناراغی اخته کیجه ځکه د یخ څخه ساتنه نسته چندانې.
دی وای د ماشومانو د ناروغي کېدو لامل یې د دې له لوري خپل ماشومانو ته نه پاملرنه و.
معلوم نه دی اول باید وجه ته د ژوند پر ستو سره باید دولت هم ته متوجه شي او باید خپل کورنۍ ار سړی خپل اولاد ته متوجه او بل باید دولت ته متوجه شي چې ځکه په ښارو کې ټایرونه او په عامو زیات په نورو کورو دو ځایو کې دغه ټایرونه سوده کېږي د دې څخه اواز ډېر ککړي او زیات خلک زکام کېږي.
د خلکو سمه غوښتنه دا ده چې په دې ژمي کې باید خپل ماشومانو ته توجه جامې ورپیدا کړي. د ژمي د هوا د سړېدو رارسېدو سره باید دوی خپل ماشومان سم وروزي. که چیرې مریضان سي ناروغان سي دوی باید ژر ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغه ډاکټر ته بوزي نو دې جامې او خوراکي توکي دا شیان باید سره برابر کړي ترڅو ماشومان د ناروغۍ مخنیوي وسي.
د اورزګان یو شمیر روغتیا پالان هم خبر ورکوي چې د اورزګان په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د ژمي پراتاک سره په ماشومانو او لویانو کې موسمي ناروغي زیاته شوې ده. روغتیا پالان وایي د کورنۍ مشران باید خپلو ماشومانو ته د هوا په سړېدو سره توجه زیاته کړي. د اورزګان د ولایتي روغتون پخوانی داخله متخصص ډاکټر غلام ضیا:
د ژمي په یخه هوا کې تنفسي امراض سره زیاتیږي، په خاص توګه لکه د نمونیا یا سینه بغل، همدارنګه زکام یا ریزش یا سلندی یا استما شو. خو دا ځکه زیاتیږي په دې ژمي په یخنۍ کې چې چون وایرس خپل د زکام چې د پیخه هوا کې ډیر فعال وي، او په ژمي کې عموما خلک چې د په یو بند حال یا بند ځای کې اکثره ډیر وخت تیروي نو هلته سرایت زر کوي د یو نه بل ته ځي. خو که چیرته فرضاً په مقرر توګه دوی لاسونه ومینځي، ځکه دا وایرس د لاس د وجه چې لاس کله سترګې پزې خولې ته وړي د دې لارې وایرس به سرایت کې ورځي. که چېرته لاس ومینځل شي مقرر توګه او دارنګه ډبلې تودې جامې کوچنیانو لویانو ته واغوستل شي چې تازه وساتل شي، همدارنګه په خونه کې بخاري وته اور بل شي، خو د اور د دود نه باید ځان وساتي، ځکه دا خپل دود هم دغه تنفسي امراض تشدیدوي. نو کولای شي چې د امراضو په کنټرول کې رول ولري چې که چېرته دا اقدامات ته پاملرنه وشي.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو له پاکستانه د راستنېدونکو افغان کډوالو ترمنځ او په ټوله کې په افغانستان کې د ژمي له امله د ناروغیو په ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د راستنېدونکو کډوالو ترمنځ او د ژمي پر رسېدو سره په ټول افغانستان کې د شدیدې تنفسي ناروغۍ او د خوارځواکۍ پیښو په شمیر کې ډېروالی راغلی.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستا ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اټ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0